السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د لړم یا عقرب څلورويشتمه او د نومبر 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. اروپایي کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان په ګډون یې 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو له سخت کمښت سره د مقابلې لپاره 15 میلیونه یورو ځانګړي کوي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجر، چاد، جنوبي سودان، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریه، لبنان، وینزویلا، کولمبیا او اکوادور ته مرسته کیږي. خبر پانه زیاتوي چې په افغانستان کې 24 میلیونه وګړي کافی خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره د یو لړ اصول پرانا کې د ښځو له کرکټ څخه د ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ د وضعیت د څارنې لپاره له څو میاشتو راهیسې یوه خاصه کاري ډله ګمارلې ده. د کرکټ د نړیوال شورا ناسته چې شنبه د استرالیا په میلبورن کې شوې، د افغانستان په استازیتوب کې د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. د افغانستان د کاري ډلې مشر عمران خواجه رسنیو ته ویلي کرکټ بورډ خپلواکه اداره ده او دوی هڅه کوي ټولو ته د کرکټ کولو فرصت برابر کړي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې رئیس په انقره کې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سره وکتل، څو هغه ته خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د اټومي وسلو ځای پر ځای کولو به ورته عواقب ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې ویلیام برونز او سرګی ناریشکین پرون په انقره کې سره کتلي. د بایدن اداري چارواکو په وار وار ویلي چې د امریکا د استخباراتو په ارزونه کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا ارزونه ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هوډ لري چې په اوکراین کې اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. د ترکیې پولیسو ویلي چې د یکشنبې ورځې د مرګونی برید په تړاو یوه ښځه نیولې ده. یکشنبه د استانبول په استقلال واټ کې یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسانو وژل او تر اتیاو زیات نورې ټپیان کړل. او قطري چارواکو اعلان کړی چې په دوحه کې په تور بازار کې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ټکټونو د پلور په تور درې بهرنیان نیولې دي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام به د نومبر په 6مه نیټه پیل شي. دا وو خبرونه په دې نیم ساعت کې. د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. شاوخوا سل افغان میرمنو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولې. دوی د خپلو حقونو غوښتنه کړي.
موږ له دغه لارې هغه څه چې د افغانستان خلک په خپلو سترګو باندې لیدلی دي یا هم پر هغوی باندې تیر شوي دي د امنیت شورا ته منعکس کړو.
د پاکستان په سند کې د بندشو افغانانو شمیر 1.5 زرو ته ختلې. یوې بندي میرمنې ازادي راډیو ته د زړه غوټي خلاصې کړي.
دلته مجبور یې ځکه راغلی تاسو مس نه پردې بندیان یو ځای بل ځای بندیان کوي دا خو نه علاج دی نه علاج نه مونږ راغلی.
د طالبانو مشر له قاضیانو غوښتي چې حدود او قصاص عملی کړي. آیا دغه پریکړو ته شرایط برابر دي؟
د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق لپاره آمادګي لازم نه لري.
او د افغانستان تر 14 کلنو کم عمره فوټبال لوبډله د مرکزی آسیا جام په لړ کې سبا له ازبکستان سره لوبه کوي.
هیله مندی شته دی چې افغانستان د دوه تیمونه چې پاتې شوی چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی شه لوبه وکړي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. دا لیکونه د عدالت لپاره سل چیغې نومول شوی. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو لخوا د افغانستان تر بیانولو وروسته میلیونونه افغان خزی د کار او زکړو په څیر له اساسي حقونو محرومي شوی. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغان خزو لخوا په استول شو لیکونو کې د خزو هدفي وژنې، د خزو سنگسار او وهل، جنسي تیری، په خپل سر نیول او زورونی، جبري او کم عمره ودونه، اجباري حجاب، د نجونو د خوندزیو تړل، د خزو په مخ د لوبغالو او تفریح پارکونو تړل، د خزو د بشري حقوقو د پراخ سرغړونو په توګه یاد شوی. د څو پیژندل شو خزینه فعالانو په ګډون شاوخوا سلو خزو دغه لیکونه ترتیب کړي او هر یوې جلا جلا امنیت شورا ته استولي. د دې نه وخت مشران وایي هڅه کړي چې د ملګرو ملتونو امنیت چورا له هغه حاله خبر کړی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغان خزو او نجونو تیریږي. مونیسه مبارک چې د افغانستان د ځواکمنو خزو د خوځښت بنسټګر ده او د دې لیکونو یو لیکواله ده، ازادي راډیو ته وویل:
صد نامه هاوی مطالب است که
سلو لیکونو کې د افغانانو په وړاندې د طالبانو د ظلم، بی عدالتۍ، وژنو او بی وسلۍ او روایتونو وړاندې شوې دي. په لیکونو کې د هغو دردونو او کړاوونو یادونه شوې چې طالبانو په واکمنۍ کې په خزو تیریږي.
در نامه ها نگاشته شده است.
دغه افغان خزو داسې وخت ملګرو ملتونو له امنیت شورا د افغان خزو او نجونو په اړه د پاملرنې غوښتنه کړې چې د ریپورتونو په اساس په تیرو لسو ورځو کې څو خزې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزه د طالبانو لخوا نیول شوي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد مو د دغو سلو لیکونو او په کې د مطرح شوو مسایلو په اړه وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر لیکلو پورې ځواب رانه کړ. د نومبر 15مه د طالبانو له واکمنېدو پوره 15 میاشتې تیریږي. د دوی حکومت تورن دی چې په دې موده کې د ښځو د حقونو د تأمین لپاره هیڅ کار نه دی کړی او لا ورځ تر بلې بندیزونه پرې زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د سلو لیکونو د نوښت یو غړی فوزیا وحدت چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه، د لیکونو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هدف دا ده چې موږ لدغ لاری وکولای شو چې د طالبانو یو کلن جنایت، هغه څه چې د افغانستان خلک په خپل سترګو باندې لیدل دي یا هم پر هغه باندې تیر شوی دي، چې هغه شکنجه ده، هغه اجباري نکاګان دي، هغه وژن دي، هدف هغه زندان ده چې خلک بی ګناه وړل کیږي، او په ټوله معنا باندې هغه جنایت چې د ملکی او نظامی خلکو پر وړاندې تر سره شوی دي، مو هغه وشو کولای د امنیت شورا ته منعکس کړو.
هم د طالبانو سرپرست حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د تیر کال لاګست رئیس چې طالبان واک ته رسیدلی لشپګم ټولګي پورته نجونی خوانځیو ته لتاګه منی شوی او طالبانو ډیری خزینه کارکونکي هم په کورونو کې نیولي. جبري حجاب، لروسي متل محرم پرته د سفر ممانعت، تفریح پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ ممانعت، هغه بندیزونه دي چې د ښځو ستونزې څو برابر زیاتې کړي. د غټولو پریکړو د بشري حقونو د مدافعینو او اروپایي او امریکایي چارواکو ته خبرګونونه هم پارولی، خو طالبان لخپل دریزه لا ندی پشا شوی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارج دافیر کارن ډیکر پارکونو ته د خزو د ورتګ د منی کولو حکم غندله. کارن ډیکر زیاته کړي چې پارکونو ته د خزو د ورتګ بندیز به د خزو او ماشومان لپاره ناوړه پایلې ولري.
و موردل چې شاوخوا سلو افغان خزینه فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان خزو او نجونو د حال په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکونه استولي. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ښځو حقونه او په ښځو پورې اړوند یو شمیر نور موضوعات د افغانستان داخلي مسایل یاد کړي او ویلي دي چې بهرنیان باید په دې مسلو کې لاسوهنه ونه کړي، خو له دې سره هم ښځینه فعالانې پرلپسې له نړیوالو غواړي چې له طالبانو د دوی د حقونو غوښتنه وکړي. خځې شکایت کوي چې د طالبانو د سخت تګلارو لمرنۍ قربانیان هم دوی دي. بلورته په یو نوې اقدام کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده له قاضیانو سره په کتنه کې هغوی ته ویلي چې حدود او قصاص عملي کړي. اسمت څاروان په همدې اړه د حقوقي چارو له متخصص صلاح الدین سیدی سره خبرې کړي او لمړی یې ترې پوښتلي چې طالبانو دا پریکړه اوس ولې کړې ده.
دا چې ملا هیبت الله اخونزاده او یا طالبانو څه هدف درلود دا به د هغې جواب وسي. د اسلام په جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وایي، جزاګانې په حدود او په تعزیراتو باندې تقسیم شوي دي. حدود هغه جزاګانې دي چې په قرآن کریم کې او په نصوص شرعي کې په دقیق شکل تعریف شوی دي، او د دقیق شروط او موجودیت سره د تطبیق وړ دي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده: الحدود تسقط بالشبهات. حدودی جزاګان په شبهو باندې ساقطيږي. ډیر ځلې حدودی جزاګانې په داسې یو سلسله قواعد باندې مهار شوې دي چې داسې ښکاری اشاره کوشش کوي دا منهج د تربیه وقایه او انتقام حق د چا اخستل او یو سلسله نور اهداف برآورده شي، اما داسې سټریکټ او دقیق قواعد ورته د ثبات لپاره تعین شوي دي چې ډېر ځلې صرف د تهدید مسأله پاتې کیږي. تاسو به څنګه پیدا کړی شي چې په حدودي مسائلو کې مثلا د زنا په اتهام که چېرته څلور عاقل بالغ غیر فاسق شاهدان پیدا نشي او په داسې شکل باندې توضیح نه کړي لکه سلایی چې په سلایی دانی کې ننوځي، هغه سړی یعنی هغه چا چې دا اتهام وارد کړی او څلور شاهدان را نه ولي، مباشرتا بدون د تأخیر اتیا دورې وهل کیږي. تاسو نو داسې سړی راته را وښیئ چې په دنیا کې داسې سپین سترګۍ چې د څلور عاقل بالغو مسلمانو شاهدانو مخکې دا عمل داسې اجرا کړي چې د هغه په نتیجه کې هغه توصیف کړی شي قاضي ته چې لکه چې سلایی په سلایدانی کې نه کړي. واقعیت د خبرې دا دی چې تعزیراتی احکام د حاکمو پورې ارتباط لري.
سیدی صاحب، تاسو فکر کوئ چې د طالبانو قضا به عادلانه فیصله وکړي شي او بیګونه خلک به سزا ونه ویني؟
زه فکر کوم د شریعي حدود او تعزیرات او د قصاص په ارتباط باندې ډیر داسې شرایط نه دي حاصل شوي چې د هغه په نتیجه کې دا تطبیق شي. د قصاص مسأله مستقل بحث دی. قوانین په دې مورد کې تر اوسه پورې یو سلسله جزئیات نه دي روښانه شوي، اما چې دوی دا تصمیم نیولی دی او شرایط ورته مهیا کړی شي چې شریعت د اسلام تطبیق شي، هیڅ مسلمان په دې مورد کې کوم مشکل نه لري. اما زه فکرکه په دې باور یم چې د طالبانو حاکمیت او قضایي سیستم لا تر اوسه پورې د دې جزاګانو د تطبیق دپاره آمادګي لازمه نه لري او ډېر ځلې به سیاسي برداشتونه او سیاسي استفادې ترې وشي.
د حقوقي چارو کتونکي صلاح الدین سیدی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د توشيبو لپاره ورزو پاکستان ته د پاکستانی پولیسو لخوا په سندي حالت کې د نیول شو افغانانو شمیر شاوخوا یو نیم زرو ته رسیدلې ده. دا خبره په پاکستان کې د نیول شو افغانانو مدافع وکیل منیزا کاکړ پرون مخام ازادي رادیو ته تایید کړه. تفصیل په دې راپور کې.
د کراچۍ ښار په یو څنډه کې د خزو او ماشومانو په شمول لسګونه افغانان په یو بس کې د زندان په لور انتقالېږي. هما بیګم هر خپل ماشومان سره پولیسو نیولې ده. هغې د ازادي راډیو خبريال ته وویل کراچی کې د نیول شو افغانانو د خلاصون لپاره ځینې مدافع وکیلان هڅې کوي. منیزا کاکړ چې د حقونو فعال او مدافع وکیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې په کراچی او جمشرو سیمه کې د نیول شو افغانانو د تازه شمیر او حال پاړه وویل.
کراچی او جمشرو کې تقریبا دا ټایم 1500 پورې بندیان دي. زیات شمیر د خزو ماشومان دي. مونږ چې کلم د دوی خوا ته وښنو دي مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زړه تر زړه د دې نو بس اکثره چې مونږ ورشو نو دوی ماشومان بیماران وي، هغوی ته پر وخت باندې دوایان یو دانه ملاویږي.
د طالبانو د کډوالو چار وزارت بیا ویلی د نیول شو افغانانو لړلې نګدي څلور سو تنه د ډیپلوماټیکو اڅو په نتیجه کې را خوشی شوې. د طالب چارواکو دا خبره منیزا کاکړ ردوی او وایي نیول شوی افغانان یوازې د مدافع وکیلانو او بشرپالو کسانو په هڅو خوشی شوې. د نیول شو افغانانو لړلې ګلفراز ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې پولیس څو ځای دوی دوکه کوي او پیسې ترې اخلي خو نه خوشی کوي.
دا دیوارا چې مونږ چرالې کې مونږ د پیسې واخلې په سیمه داري مونږ تاسو بیا یو رامورې پولیس پولیسان ته پلاس کې ورکی پولیسان فرار کې 2030 مونږ نه پیسې واخلي چې مونږ تاسو خوشی کوو بدام خوشی کې بل وخت ته و درې کې مونږ ته اړه تراولي ودانه کې دیواله ګولا مونږ 2030 خرچ چې راشو بیا دا حال د پونګ باندې
د سیند ایالت په څو سیمو کې د افغانانو د نیولو عملیات لته ورو شاو خو څلور میاشت روان دي چې ان ځینی ویزی او پاسپورت لرونکو افغانان هم د راپورونو لمخې زندانونو ته اچول شوی پولیس بیا وایي یوازې هغه کسان نیسی چې پاکستان ته د ورتلو قانوني اسناد یعنی ویزا او پاسپورت نه لري د پاکستان د کورونی چارو وزارت تازه د خبرداري هم ورکړی چې ویزه پرته بهرني ادب د دسمبر 13 می وخت لري چې له دغه واد ووزی کنه او بنول شي او ممکن تر دریو کلونو بنديان شي دی پریکړه ګڼ هغه افغانان اندیښمن کړي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوره وروسته پاکستان ته تللی او هلته د زینو اروپایي او امریکایي هیوادونو د ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي
په سن کې د نیول شو افغان کډوالو مدافع وکیل مونیزا کاکړ وایي چې هغه تل له بندیانو سره چې ماشومان او ښځې هم پکې دي سم چلن نکیږي او ستونزو ته رسیدګي هم نکیږي له اغلی کاکړ سره سفی ولاستانګزی د امریکا کړي
کراچی او جنگ شروع کی تقریباً دا ٹائم
دی طالبانو چارواکی وای چې موږ د دوی د خوشی کولو لپاره وخت په وخت خبري کړي آتشی مخبلی لیګلی ډیپلوماټان دغه هڅې نتیجه ورکوي که څنګه یعنی پاکستانی چارواکی د دوی خبرو ته غوږ نیسي
تر اوسه په ایسی وګ نه دی ورته نیولې ځکه چې سمرام کسان راخلا شوی دی دا والنټیرلی چې چا هم خپل وکالت ورته پېښ کړي نو د وکیلانو په ذریعہ راخلا شوی دی نو څه سفارت لخوا داسې څه عمل نه دی شوی چې حکومتي سطح باندې یا معافي اعلان شوی یا بل داسې اقدام شوی وي چې موږ ووایو چې دا دوی ته
اغلی منیزه یو بل اندیښنه وه چې دا ځینې کسان چې راخوشي شوي دي دوی ویلي چې موږ خو خپل بند موده تیره کړه بیا راخوشي شولو
نه دا د خصي کو مطلب چې څوک غیر قانوني تور په یو یو لهواد تلاړ شي نو دا وي تر دلته په کراچي کې اکثر عدالتونه کسان تدری درې کلم سزا ورکړي دا نو دا د وکیلانو یمتی چې هغه یې هغه سزا یې وه میاشت را کم کی
او تاسو له دې ماشومان او خزو سره لنګ دې کتلې د دوی وضعیت څنګه ده دوی څه وای په ویډیوګانو کې خود دوی ډیر بد حال ښکاری چې لاسونه تړلې دي تاسو ماشومان ښکارا کوي پکې
مونږ چې کلم د دوی خواته وښنو دوی مونږ ته دغه فریاد کوي چې مونږ زړه تر زړه د دې نه او بس اکثر چې مونږ ورشو نو د دوی ماشومان بیماران وي او ته پر وخت باندې دوايان یو دانه ملاويږي اکثر خو مطلب مونږ د جیب نه پیسې ورکو او زنانا ته به تاسو پولیس والا ته ورکه هغه تاسو د دوايان راوړي په
د افغان نیول شو مدافع وکیل مونیزا کاکړ و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
اوس ورځو د ته چې په پاکستان کې قاضیان د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مخکخ غړي علي وزیر خوشی کېدو ته نږدې شوې دي او ضمانتونه هم مخ په اخلاصېدو دي تفصیل په دې راپور کې اورو
دا پیښور های کورټ د بنو سانګي په قامي سملي کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استاذي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ غړي علي وزیر ته ضمانت ورکړې دي د علي وزیر له وکیلانو څخه یو بخت نیاز اډوکیټ بیګا د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې عدالت د نومبر په 14مه د قضیه اوریدنه وکړه او بیا د لس لاکو روپو د علي وزیر ضمانت منزور کړې دي
نن د علي وزیر د یو عمر مشه کې اف آی آر او هغه خیری اف آی آر او په دغه اف آی آر شیدای په کراچي په جیل کې بندي وانه
مقدمه کی ضمانت منظور شوه د هغه د وکیلانو په وینا دا مقدمه د علي وزیر په ضد د شمالي وزیر افغانستان په میرمشاه کې په کال 2000 کې د لوډ سپیکر اکټ په ضد درې شوی و چې د بنو یو عدالت په کې بیا علي وزیر غوښته وو او روان کال په جنوري کې هم د بنو پولیسو د کراچۍ جیل چارواکو تر هغه غري ضد عدالت کې خواص کړي وو چې علي وزیر دی د بنو یو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره هغوی ته حواله کړي په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې په پیښور های کورټ بنو سانګه کې د علي وزیر د ضمانت پیسو جمع کولو وروسته یاد عدالت د کراچۍ زندان چارواکو ته امر استوي ترسو له غیبه علی وزیر د کراچی لزندانه خوشی شي.
کراچی خار په سلور وړو کې ضمانت شوی په کم کیس کې دی د پیښور نیول او راوسته وو هغه کیس بری شوی دی. اوس کله د میران شاه عدالت دلته کې د خلاصون آرډر چې ریلیز آرډر ورته وای اگر اولیږي جیل سپرینټ کراچی ته دې به خوشی کړی شي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم د نومبر په 14 په ټویټر لیکلی چې په وروستۍ قضیه کې د علی وزیر ضمانت شوی دی. منظور پښتین بیګا د نومبر په 14 ماسخوتن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ښه خبره ده او علی وزیر تیر چې څومره هم جیل خوړلی دی دا بے ګناه ده. په پی ټی ایم باندې فایر په دې وجه نه کیږي یا زموږ په ټولو ملګرو باندې فایر په دې وجه نه کیږي چې موږ څه جرم کړی دی، بلکې دا ریاستی ادارې او جرنیلان زموږ د امن او د حق ناره د دباو کولو دپاره د قانون او د دغې شیانو غلط استعمال کوي. ځکه په هر ځای کې چې د یو ایف آی آر کله هم فیصلې ځای راشي نو په ټولو ایف آی آرونو کې تر اوسه پورې زموږ ملګري بری شوي دي.
د پی ټی ایم مشران وار په وار دا تورونه لګوي. خدالي وزیر په ضد په کراچۍ او میرم شاه مقدمو کې پولیسو دا تور لګولې چې هغه د ریاست او ریاستی ادارو په ضد ویناګانې کړي او خلک یې د ریاست خلاف راپارولو هڅې کړي، نو ځکه د علي وزیر په ضد دا مقدمه درج شوي. خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو په خپل غاک ستاسو پیغامونه راټول کړی دي. د فوټبال د سبانۍ لوبې په اړه هم درته راپور لرو چې تر 14 کلنو کچره لوبډاله سبا له ازبکستان سره مخامخ کیږي. دغه لوبډاله فاینل ته هم نږدې شوې ده. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصري او مقالې خپرې کړي. اسمت ساروان ته بغوک شو.
ډیجیټل ژورنال خبرونې د طالبانو د مشر لوري په افغانستان کې د حدود او قصاص د جاری کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلي په دې حکم کې په عام محضر کې اعدام، سنگسار، دیوال چپه کول او د غله د بدن د غړي غوڅول شامل شي. ل دې جلاد طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر باندې ښلي چې هیبت الله خونزاده له قاضیانو سره پیوناسته کې وویل چې د غلو یرغملګرو او فتنه اچونکو دوسیه په غور وڅېړي. هغه دوسیه چې د شرعي حد او قصاص ټول شرایط پکې بشپړ شوي وي په هغه کې حدود او قصاص عملي کړي. ډیجیټل ژورنال لیکي د تیر کال اګست څخه چې طالبان واک ته رسیدلی دي د اخونزاده نه کوم فلم او نه کوم عکس لیدل شوی، خو له کندهار څخه فرمانونه ورکوي. خبرونه زیاتوي طالبانو ژمنه کړې و چې هغه سي زیج او تون چلند به نرموي چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د واک په لومړي دوره کې کاوه. خو اوس لیدل کیږي چې دوی په تدریج د خلکو حقونه او آزادۍ محدودوي. د بریتانیا میل ورسپانې بیا د امریکا د جمهوری پال استازي جیم بانکس په دې خبرې لیکنه خبره کړې چې وای ګوند به د کانګرس پر استازو جرګه د کنټرول په صورت کې له افغانستانه د ځواکونو د استلو په اړه د جو بایدن د پریکړې په هکله څېړنې وکوي. تر دې سرلیک لاندې لولو د کانګرس جمهوری پال غړي چې هیله لري د استازو جرګې اکثریت به ترلاسه کړي په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه څېړنې وکړای شي. جمهوری پالو د سنا جرګې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه نه کړی شو، خو هیله لري چې په استازو جرګه کې به اکثریت خپل کړي. دا خبره د یکشنبه په ورځ د انډیانا د جمهوری پال ګوند استازي جیم بانکس وکړه. قسم له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر موافقه د جمهوری پال ګوند حکومت په محل لاسلیک شوی و چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل، خو جمهوری غشتون کې د ځواکونو د استلو پر څرنګوالي او ګډوډ حالت انتقاد لري.
د افغانستان تر 14 کلنو کشره د فوټبال ملي لوبډاله به په مرکزی آسیا کې سبا له ازبکستان سره لوبه وکړي. افغان ټیم تر دې مخکې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړې. افغانستان که څه هم کومه لوبه نه ده بایللې، خو له دې چې کوربا تاجکستان خپلې دوه لوبې په خورا زیاتو ګولونو ګټلې په جدول کې لومړی ځای لري. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د مرکزی آسیا د 14 کلونو څخه د کم عمر ټیمونو په اتلولۍ جام کې شوې لوبه ته پکتو د دې تما زیاته شوې چې افغان لوبډله اتلولۍ خپل کړی. افغانستان د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلونو په اتلولۍ جام کې لومړی د ایران ټیم چې د اتلولۍ داوی لري یو پر صفر وګاټه، او بیا په دویمه لوبه کې د دوشنبه پورز د ترکمنستان لوبډله هم په ورته نتیجې لمخې لري کړه. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف دوشنبه ماقام ازادي رادیو ته وویل
خوشبختانه شش امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی
لنی کمر غشپګ امتیازونه لرو. د اتلولۍ ډیر چانس شته. د دوشنبه لوبي موږ د اتلولۍ د مدعیانو په توګه معرفي کړو. اوس ډیر چانس شته که څه هم دوه لوبي پاتې دي، خو ملي ټیم خپل ورته او خو ده. چهارشنبه له ازبکستان سره مخ یو او کې وګټونه د جمعې پورز به د اتلولۍ په سر له کوربه تاجکستان سره مقابله کوو. د مرکزی آسیا د فوټبال د 14 کلونو اتلولۍ جام د تاجکستان په کوربه توپ د نومبر له 9 پایل او تر 19 دوام کوي. افغانستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان پکې ګډون لري. تاجکستان دو لوبو کې ډیر لږ ګولونه وهلی او په شپږو امتیازونو لمړی ځای لري. افغانستان هم دوه لوبي ګټلي خو له دې چې یوازې دوه ګولونه وهلي دویم مقام کې ولاړ دی. له کوربه تاجکستان سره د افغانستان د ګولونو توپیر هغه ټکی دی چې ځینی ورزشي کارپوهانی اندیښمن کړي چې ښایي د افغان لوبډلې د اتلولې مخه ډب کړي. له دې ډلې د ورزشي چارو کارپو او لیکوال زبیح الله شاهزاد ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د سوارلس کلن ملي فوټبال ټیم باید نور ګولونه وهلی وای، خو متاسفانه چې صرف یو ګول افغانستان تر سره کړل. خو بیا هم کله مندي شته چې افغانستان د دوا نورو تیمونو چې پاتې شوی هغه سره هم چې هغه ازبکستان دی او تاجکستان دی شلوه وکي. کچېری افغانستان وګټي نو اتلولي د افغانستان په طرف باندې راځي. کچېری یو راتلونکي لوبه و بایلو نو چانس د اتلولي به افغانستان د لپاره کمیږي.
د افغانستان د 14 کلونو د فوټبال ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسنی بیا په یو پیغام کې داډ ورکړی چې لوبډله به لا تر دې زیات د خو لوبو هڅه کوي او د پر خپل شاګردانو داډ مند دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزره 800 او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو ورورو ورسیدو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته زه په اتو بجو بیرته راستنیږم. خو د خبرونې لږې شیبې پاتې دي، راځئ چې په دې برخه کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه واورو چې په بیلابیلو ستونزو مو ازادۍ راډیو ته پرېږي.
زه شفیع الله، کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېږدم. د گنجګل دا کومه سیمه چې ده، د دینه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده، تر بره سرحد پورې د زپري په نامه کلی ده. دا سرک خام دی. زه چارواکو نه دا غوښتنه کوم چې دغه سرک مو ته پوښتو. سلام.
سلامونه نیکه له احترامات مقبول کوي. زما احمد رسول د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. مو خو د پاسپورتو غټ مشکل لرو. باید چې د پاسپورتو دفترونه خلاص شي، ځکه چې موږ خارج ملکو ته ځو، بار ملکو ته ځو، موږ ایران ته پاکستان ته تګ نسو کولای. وری مو خلک په تنګوي، ځکه چې ډیر کسان دي موږ نیولې دي وری په پاکستان کې. نو هغه بیا اسناد خلک دي، اوس را اسناد نسته، نو وری بندیان کړی دي، نیولې دي. نو باید چې موږ ته د دفترونه خلاص شي او موږ خپل ویزه واخو په آزاد توګه باندې.
د مادي طالبانو څخه، د وزارت معرف څخه، د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري، مکتبونه نه وایي، نو دوی ته د 12 اسناد ما ورکوي، ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي. نو هیله کومه نالوستي کسان د لوستو کسانو سره ما یو ځای کوي. افغانستان بیا یو هغو ځای ته ما برابروي چې بیا له سره پکې د علم څراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود آزادی رادیو ٹول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسره په تماس کې يم. د دامرستو پر برابر مې وروره یو خبره درته کوله چې د غمرستې چې کومې راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحقې کورنۍ ته هم نه ورکول کیږي، او یوازې پر هغه کورنیو چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسانو ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګۍ په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه څلوېښت کاټه ورکړل شوي دي، او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش دا عادلانه نه دی، او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.